سلور بجې شوې. احمد شبر يم د اسدي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ځنډیدلې. د دې ترڅنګ مو په روانه خبرونه کې په افغانستان کې د سولې له تازه هڅو خبرو چې ولسي خلکو په بیلابیلو سیمو کې پیل کړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالی څخه اور.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د استوګنې موده درې میاشتې وغځول سوه. په کونړ کې د ولایتي شورا یو غړی په ځنوجون کې حمله کې وژل سوی. د چک جمهوریت د عدلیې وزارت هغه خبري راپورونه تایید کړل چې پکې ویل سوي یو روسی هیکر د امریکا متحده ایالاتونو ته سپارل سوی دی. د پاکستان حکومتي چارواکو نن جمعه ویل په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د استوګنې موده د جون میاشتې تر پای پورې وغځوله. له دې سره څه باندې دوه میلیونه افغان کډوال کولی سي د دریو نورو میاشتو لپاره په پاکستان کې ژوند وکړي. د پاکستان د حکومت یو ویان شوکت اقداس ویل په دې موده کې به د دغو کډوالو د ایستلو د پروسې پر چټکوالي کار وسي. وروسته له هغې چې د پاکستان کابینې د روان میلادي کال په لومړیو کې د جنوري تر پایه د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه، په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال له خلیک حالات سره مخامخ و. خو د جنوري تر پای ورکول سوی مهلت د مارچ میاشتې تر پای پورې غځول سوی و. تر دې مخکې افغان کډوالو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري ادارې په افغانستان کې د دغو کډوالو د میشتېدنې په اړه اندېښنه ښودلې وه. په کونړ کې د ولایتي شورا یو غړی نن ماپښین په ځنوجون کې برید کې ووژل سو. د کونړ د ولی ویان عبدالغنی مصمم ازادي راډیو ته ویل چې ځانمرګي برید کوونکي هغه وخت ځان منفجر کړی چې د ولایتي شورا غړی شاه ولی همت په وټپور ولسوالۍ کې یوې جنازې ته پر لار و. هغه ویل چې په برید کې د شاه ولی همت تر څنګ یو دیني عالم مولوي عبدالرحمن هم وژل سوی دی. په حمله کې د شاه ولی همت یو ساتونکی ټپي سوی دی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو مهالویش اعلان کړ. د دې نوي مهالویش له مخې به دغه انتخابات د تلې میزان پر 28مه اوسي. د دغه کمیسیون یو غړي حفیظ الله هاشمي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون تصمیم نیولی چې تقریبا د انتخابات ټول ملت اعلان کړي. دا به 28م د میزان اوسي چې انتخابات به د ولایتي شوراګانو د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به وي.
تر دې مخکې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره د سرطان میاشتې 14مه ټاکل سوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت مشرانو په وار وار ټینګار کړی چې دغه انتخابات به پر وخت کیږي. ترکی چارواکو او رسنیو نن راپور ورکړی چې د ترکیې په ختیځ کې د ټرافیکي پیښې په نتیجه کې د وژل سوو کسانو په ډله کې د افغانستان، پاکستان او ایران پناه غوښتونکي شامل دي. په ټرافیکي پیښه کې چې پرون ناوخته په یګدیر ولایت کې څه ویش پور دېرش نور کسان ټپیان سوي دي. د یګدیر والي انور اونلو نن ویل چې یو موټر چې پناه غوښتونکي پکې سپاره وه د سړک د غاړې څراغ له پایې سره ټکر سوی او اور یې اخیستی دی. ځینې نور کسان هغه وخت مړه شول چې یو بل موټر چې په هغې کې هم پناه غوښتونکي سپاره وه پر دوی ور برابر سو. دولتي خبري آژانس انادولو ویلي چې دغه پناه غوښتونکي د افغانستان، پاکستان او ایران وګړي دي او موټرونه یې په غیر قانوني ډول له ایران څخه ترکیې ته اوښتي وه. د چک جمهوریت د عدلیې وزارت هغه خبري راپورونه تایید کړل چې پکې ویل سوي یو روسی هکر د امریکا متحده ایالاتونو ته سپارل سوی دی. دی هم واشنگټن او هم مسکو ته مطلوب و. یوګینی نوکلین په دې تورن دی چې د لینکډین او ډراپ باکس په ګډون یې د انټرنیټ لوی کمپنۍ په 2012 او 2013 میلادي کلونو کې هک کړي دي. که چیرې پر ده لګېدلي تورونه ثابت سول دی به په امریکا کې په څه باندې دېرش کاله بند محکوم سي. پر ده کمپیوټرونو ته د ننوتلو او د خلکو د هویت په اړه د معلوماتو د غلا تور هم پورې سوی دی. نیکولین په 2009 میلادي کال کې د شاوخوا 2000 امریکایي ډالرو په ارزښت په انټرنیټي غلا کې د دخالت د ادعاو له کبله په روسیه کې هم مطلوب دی. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې او روسیې ځواکونو له ختیځې غوطې څخه پات یاغیان هم ایستلي دي. د سرګی لاوروف په خبره د سوریې دولتي ځواکونه د دمشق د دې اړوندې سیمې پر 90% برخه کنټرول لري. لاوروف پرون په مسکو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دمستور سره تر کتنې وروسته یوه کنفرانس ته وویل دا مهال ګڼ افراطي وسله وال له سیمې څخه ایستل سوي. شوی دی. د دمشق د اړوند سیمې ختیځ غوتی د بیا نیولو لپاره پوځي عملیات په فبروري میاشت کې پیل شول. وروسته له هغې چې روسیې او سوریې لوی شرحله په خپل کنټرول کې راوست، د دواړو هیوادونو ته لویه بریا ګڼل کیږي. خو د سوریې په اوو کلنه کورنۍ جګړه کې دا تر ټولو خونړي پوځي عملیات ګڼل سوي دي. ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې وایي د دغو عملیاتو پر مهال تر 1600 زیات ملکیان وژل سوي او په زرګونو نور کسان له لوږې، بېکورۍ او سخت صحي وضعیت سره مخامخ سوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو د څار ځینې ډلې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا پریکړه غندي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتي ځنډولي.
په دې سره چې تاسو کار پیل کړی نو انتخابات ځنډوي دا د توجیه وړ نه ده او په عین حال کې د خپل مسؤلیتونو فرار کوي.
په کابل کې مو د سولې د هڅو لپاره د پرلت د غړیو نظر اخیستی.
پرلت لوی هدف داره چې د افغان وژنې او افغان جنوسایډ باید پای ته ورسیږي.
اوس په ډله ییز ډول باندې د ټولنو د احزاب او د ځینو نهادونو مدني ټولنو غړي راځي او موږ سره ګډون کوي.
په هلمند کې هم ورته پرلت روان دی او د کابل یو شمیر نویو مدني فعالانو یې هرکلی کړی. په افغانستان کې به مو انساني قاچاق ته له اندېښنو خبر کړو او د یو شمېر نورو خبري موضوعاتو تر څنګ د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو چې پکې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره نوې نیټه اعلان شوه. د انتخابات خپلواک میسون نن ازادي راډیو ته څرګند کړه چې د مهال ویش په اساس په ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان مریض کال د میزان میاشتې په 28مه نیټه تر سره شي. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د راتلونکو انتخاباتو په ترسره کېدو کې هر ډول ځنډ شایي سیاسي کړکېچ ته لار هواره کړي. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریالي ناجي صاپی په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د روان لمریز کال د میزان میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. د دغه کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون تصمیم نیولی چې تقریبا د انتخابات ټول بلد اعلان کړي او دا به 28مه د میزان وسی کې انتخابات به د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به وي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نیول شوی. کمیسیون همدارنګه ټینګار کوي چې د ګمارنې پروسې په بشپړېدو سره د یادو انتخاباتو لپاره د خلکو د نوملیکنې بهیر هم د حمل میاشتې په 15مه نیټه پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو نیټه د 1990 لمریز کال د سرطان د میاشتې شپږ سمې اعلان کړی و. د افغانستان د انتخاباتو نیټه داسې مهال بدلیږي چې تر دې وړاندې د ملي وحدت حکومت مشرانو په کراتو ټینګار کړی و چې د ټاکنو په نیټه کې به هیڅ ډول بدلون رانه شي. همدارنګه نړیوالې ټولنې، سیاسي سیرو او د انتخاباتو د سار بنسټونو هم په ټینګار سره ویلي و چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د 1990 لمریز کال د سرطان د میاشتې په 14مه به ترسره شي. له دې سره هم مهاله سم د وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جان باز له ازادي ریډیو سره په خبرو کې پر خپل وخت د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی و. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم ویلي و چې نور ورته د انتخاباتو د نیټې بدلیدل د منلو نه دی، خو په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یماماتو د امنیت شورا په ناسته کې ویلي و چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نه دی نیول شوی. په همدې حال کې د انتخاباتو د سر یو شمېر بنسټونه له دې ډلې فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسوي د انتخاباتو په نیټه کې بیا ځلی ځنډ ورته د منلو نه دی. دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه وویل
لږ ځای چې انتخابات ځنډول کیږي او دغه دلیل او کوم هغه اساسي توجیه چې بد ملت وړاندې شي لبد امر غشت نور پر د قناعت وړ نه ده، ځکه چې تروس پر عملیتي دوران د انتخابات پیل شوی نه ده او په دې سره چې تاسو کار پیل کړی نو انتخابات ځنډوي دا د توجه وړم نه دا او پاین حال کې د خپل مسؤلیتونو فرار کوي.
د خغلی رشید په وینا د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو ځنډ به د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه هم متاثر کړي او په وینا یې دا به د سیاسي کړکیچ لامل وګرځي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري وړاندې په هلمند او کابل کې د سولې له خاطره د پرلتونو حال درکوو. خو اوس په افغانستان کې د قاچاق مسله راوخلو. په افغانستان کې د انسان د قاچاق د منع او مخنیوي قانون نږدې کال مخکې جوړ شوی دی، خو دا ستونزه لا هم موجوده ده او په ځینو مواردو کې د زیاتوالي راپورونه رسیږي. په دې برخه کې د یوې نوې څېړنې جزئیات خپره شوي دي. د انساني قاچاق په لویه دایره کې د انسانانو تښتول، په محفلونو کې د هغوی ګډول، جنسي اړیکې لرل او په سختو کارونو کې له انسانانو څخه استفاده شامل دي. په دې اړه نور جزئیات تر رضوان مراد پر راپور کې.
په افغانستان کې د انسان د قاچاق د منع ګرځولو قانون په 2010 کال کې جوړ شو او د لومړي ځل لپاره په دې لړ کې په مستقیم ډول د بچبازۍ موضوع یاد شوه او دا پدیده منع او ګرځول شوه. یو دلیل چې افغان حکومت د بچباسي موجودیت تایید کړ هغه د دولت ضد وسلوالو لخوا د وسلې په توګه له هلکانو څخه کار اخستل دي. د مهاجرت په نړیوال سازمان کې د انسان د قاچاق پر وړاندې د مبارزې د برخې رئیس پینا پاودل ویلي دي چې له هغو ځوانانو هلکانو څخه چې یو وخت د جنسي استفادې لپاره تښتول کېدل اوس ترې په ځانوژونکو بریدونو کې استفاده کیږي. دا مېرمن پاودل پوینا افغان حکومت هم منلی ده چې د دوی په امنیتي ځواکونو کې د بچبازۍ ځینې موارد موجود دي. په افغانستان کې د انساني قاچاق د قضیو په اړه دقیقه احصایه نشته او همدې ته په پام د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOMOS له افغان حکومت سره کار کوي چې یو ډیټابیس جوړ کړي او د انسان د قاچاق پر ضد د مبارزې د کمیسون غړي وروزي. کارپوهان وای په افغانستان کې انساني قاچاق چې په زور ودول، اجباري کارونه او جنسي تجارت هم پکې شامل دي مخ په زیاتې دوده. مینا پاودل رويټرز اژانس ته ویلي دي په افغانستان کې دا قضیه اوس زیاتې او پیچلې شوې دي. هغې د بلګې په توګه روغتیایي مافیا یاده کړې ده چې په خبرې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د قاچاق شوو انسانانو د بدن غړي پلوري. په دې برخه کې افغان څېړونکي ولی محمد کندیوال وایي په افغانستان کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې قانون جوړ شوی دی، خو د دې قانون د عملي کولو منابع نشته. د هغه په خبره داسې ګمان کیږي چې د انساني قاچاق مخنیوي افغان حکومت ته لومړیتوب نه لري او له همدې ځایه ده چې په افغانستان کې د انساني قاچاق د قضیو د څېړلو لپاره کومه ځانګړې محکمه هم نه ده جوړه. ولی محمد کندیوال ویلي تر څو پورې چې په افغانستان کې د انسان د قاچاق د مخنیوي د قانون د عملي کولو لپاره یو مؤسسه جوړه نشي، د فکر نه کوي چې دا قانون د پام وړ اغیز ولري.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې له نږدې بیونی راهیسه یو شمیر مدني فعالانو پرلت پیل کړی دی. دوی له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې سوله وکړي، اوربند وکړي او د جګړې مخه په دې ډول ونیسي. په دغه حرکت کې یو شمیر میرمنو هم برخه اخیستې ده. د دې پرلت تازه حال بل خپل خبریال الیاس دای څخه وورو. دای صاحب، دغه پرلت څرنګه روان دی؟
په خیمه کې ګڼ شمیر کسان د ټولو کسانو چې په خیمه کې تو تیر ورځ برخه اخیستو پر پیسوب ناست دي او د تیر مازدیګر راهیسې دا څلورو بجو راهیسې چې دوی پرېکړه د نه خوړلو وکړل او اعتصاد یې پیل کړ. تر اوسه پر چا خوراک نه کړی او لا هم منتظر دي دته چې حکومت او وسلوال طالبان د دوی د سولې د غږ ته د سولې د غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. که څنګه تیره شپه د حکومت په استازیتوب د ملي امنیت د ریاست د ولایت مقام مرستیال دغرنګ امنیت قمندان د 515 بوس زون استازي ورغلي ول د هغوی نه غوښتنه وکړه چې موږ په هر معنی د سولې دغه پروګرام لکه څنګه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسی د پروګرام په لړ کې د سولې د ښه ویشار په پلان وړاندې کړ. دا چې موږ هم لاړ کوو اما تاسو هڅه وکړئ چې طالبان دې تر ځکه ورغلي ول دوی خبرې سره کړې ول تر اوسه پرې اعتراض او اعتصاب دوام لري. تر اوسه پرې دی وای چې مست د قناه ور نظر
د ایسب تیر ورځ خو یو شمیر میرمنو غوښتل سي د طالبانو سیمه ته ورشو بیا طالبانو دوی ته ویل چې تاسو له بهرانيانو سره خبري وکي د هغوی خبره سرنګ شول دوی بیا هم هڅه وکړه چې طالبانو ته ورشي
دغه کتانو کې چې د نخورو اقتصاد کړی دی یو شمیر سجو شامل دي په دې کې یو دا چې مور د چې دوی د کورنۍ پنځه غړي د خاوند په شمول څلور اولادونه درې اولادونه یو مسیا او خاوند یې مجسر هغه ناست دی اقتصاد کړی دی کته د خلکو غوښته د پنځه مه ګورځ باندې د مشاکله او لوري په لور باندې چې د یمن په شمال کې موقعیت لري او په ظاهر داسې ښکاري چې دا د استوال طالبان مرکز دی حرکت وکړي ولې خو د طالبانو د کله چې په امدی له خوا څخه د دوی په خطاب سره ورته اعلان یې کړی و چې تاسو هم ساکلا په لور باندې د تاک په ځای لمړی سوراب نظامي اډه ته لاړ چې څنګه امریکایي ځواکونه یو ځای کندهار ته لاړ شي د غوښتر خبرو کې موږ سوله کوو د سولې تیزی او د سولې لپاره د جګړه کوو اما د کله چې په خبرې د سولې لپاره نه نه خبره نو په امدی خاطر دوی یو دا چې نو لاړل دوه هم دا چې د نه خورلو اقتصادي موکړ تر څو د دوه طرفونه چې په دې شپانه سکاله په یلمن کې د دې جنگونو عمل په زورګون انسانان ملکی کسان د ګونې کسان د سیری یو جواب ترلاسه کړي دا جواب چې مثبت جواب دی او شولې ته کایل جواب دی
د ایسب د کابل د پرلت شمیر په زیاتې دوه او د پرلت مشانو ازادي رډو ته ویل دي چې نوې کسان هم له دوی سره یو ځای کیږي د لشکړګا پرلت څنګه هلته هم شمیر په زیاتې دوه
تیر ورځ په بیساری ډول بلې شبر صاحب خپل ان تهوم د ټول شبو لپاره په بیساری ډول تیر ورځ ډیر کسان راغلي ول د ګڼو ورسوالوي راغلي ول د غرنګ دغه پرلت د پریکړې پر وخت باندې چې دوی د اتصاب پریکړه ټول د ګشکول ولسوالۍ کې عمر شو شو د شمیر ځوانان راتل سی و د غرنګ د کندهار په میوان ولسوالۍ کې یو عمر شو شو او ګن شمیر ځوانان راتل سی د لاته یو کابل مدني فعالینو مجتمع دا او خپل د پرلت کسان دی وویم دی لمن د پرلت لاټار کوي او غوښتنه کوي چې دا باید ټول افغانستان په ساته پراخ شي نو شمیر یې نه وایي دا چې څنګه پراخې دوری په چین ورسوالۍ کې حتی موږ ځینې د سې تصویرونو ترلاسه کړل که څه هم دا په لاسو چې نن دې ته اېد کړی چې په سنګین ورسوالۍ کې چې پنځه نوي تر نهه نوي نه مثلا سیمې د وسوال طالبان په لاس کې دي هغوی هم د دې پر لاس ملاتړ کړی و او ځان شمېر خلک راټول شوي وو او ویل یې چې دغه پروګرام باید پراخه شي او نور د هلمند خلک د جنګ ستړي دي او چا هم د طرفین ترمنځ نور هلمند د جنګ ځای نه دی دلته باید شونې وشي
لا الیاس سید څخه په مننی د هلمند پرلت په اړه به کابل ته مخ کړو د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع رئیس وی هڅه کوي چې د هلمند د سولې ژغ ټول افغانستان ته ورسوي عزیز رفیع ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې دغه ډول اعتراضونه کولای شي افغانستان د وی تلپاتې سولې پر لور یوسي نور حال له اکرام الله اکرام څخه
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې او پر روانې جګړې د اعتراض غږونه ناستې او ولسی پرلتونه ورځ تر بلې پراخیږي د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع وایي دوی هڅه کوي چې د سولې د غږ ټول افغانستان ته ورسوي د دې مجتمع رئیس عزیز رفیع د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال د ټول هیواد په کچه د جګړې پر ضد یو اجماع رامنځته شوی او دا د جنگ د دواړو غاړو لپاره یو ښه پیغام دی
د حق غوښتنې د دغې پروسې څخه زموږ ملاتړ په دوامدار شکل دوام لري زموږ هیله دا ده چې دا وضعیت ملي کړو او د دې مسلې اهمیت په کافي اندازه لوړ کړو دا کار ډېرې مثبتې نتیجې لري په دې معنی چې دا خورا مثبت حرکت دی خلک په ټولنیز لحاظ په ټپه ولاړ حالت ته رسېدلي دي دا کېدای شي افغان حکومت او مخالف لوري ته ډېر ښه پیغام ولري
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ وروسته له هغې چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د یوې انتحاري حملې له امله ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واوښته د دې ولایت سلګونه ځوانان د اعتراض په ډول په یوه خیمه کې راټول شول او د جګړې د دواړه لوریو څخه د سولې غوښتنه وکړه دا اعتراض کوونکي چې ښځې هم پکې شاملې دي د حکومت له مخالفو وسلوالو غواړي چې د دوی د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي د دې تر څنګ یې له افغان امنیتي ځواکونو هم غوښتنه کړې چې د مخالفینو پر ضد د نصرت په نوم پیل شوي عملیات ودروي په مرکز کابل کې هم څو اونۍ مخکې یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو او ولسي ځوانانو د پرلت خیمه ووهله دوی هم په افغانستان کې د روانې جګړې لخکېلو لور غواړي چې د افغانانو د وژنې روانه لړۍ دی پای ته ورسوي. که څه هم څو ورځې وړاندې د کابل د پرلت په خیمه د بمی حملې له امله یو تن وژل شو، یو شمېر نور ټپیان شول، خو پرلت کوونکو ویلي تر هغې به خپل دغه اعتراضي ناستې ته دوام ورکړي چې غوښتنې یې نه وي منل شوي. په مزار شریف کې هم د روانې اونۍ د سېشنبې په ورځ لسګونه ځوانان د پرلت په یوه اعتراضي خیمه کې راټول شوي وو او د افغان ژغورنې په نوم وروستي اعتراضونه یې د سولې لپاره یو فرصت وباله. وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د هلمندي ځوانانو د سولې غږ ته ځواب ورکړی او ویلي دي چې دا اعتراض کوونکي د اول له بهرنیو ځواکونو چې د اعلامیې پر وینا د طالبانو پر ضد جګړه پیل کړې ده خبرې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنې د فیډریشن رئیس صدیق منصور انصاري د جګړې پر ضد وروستي ولسي حرکتونه ستایي او وایي چې دوی هم د سولې د یوې ملي پروګرام لپاره هلې ځلې پیل کړي چې ډېر ژر به یې له خلکو سره شریک کړي.
هغه هڅه چې د هلمند ورونو خویندو او میندو پیل کړې د افغانستان د سولې پایدار امن او د جګړې د ختم لپاره په لویه کې یو ستر کار دی چې په دې برخه کې موږ د هلمند پچیسته یو.
له بل خوا د افغانستان اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د جګړې پر ضد د هلمندي ځوانانو له وروستي هڅو ملاتړ کړی او له وسلوالو مخالفینو یې غوښتي چې د دغه ځوانانو خوځو د سولې غږ ته مثبت ځواب ووایي. په کابل او نورو ولایتونو کې د روانو اعتراضونو تنظیمونکي وایي که د جګړې ښکېل لوري د دوی د سولې غږ وانوري نو دا ډول ولسي اعتراضونه به له یوې ورځې بلې ته پراخ شي او د جګړې پر ضد به یو پیاوړی ولسي دریز رامنځته شي.
بیا هم د پارلت پاړه البته تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي او د کابل او هلمند پارلتونو پاړه له موږ سره خپل نظر شریک کړي. د کابل پارلت تنظیمونکي وایي د دوی د تحسن خیمه به تر هغې درېدلې وي تر کومه چې حق غوښتنه یې نه وي منل شوې. دوی وایي ټول افغانان باید په هیواد کې د روانې جګړې او وژنو په وړاندې ژغ پورته کړي. تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې.
په کابل کې د پرلت کوونکو پر خیمه تر برید وروسته د دغه ځوانانو حرکت پراخ او د دوام لپاره هوډ غښتلی ښکاري. د کابل پرلت تنظیموونکي وایي حرکت خود جوش دی او ټول د یو هدف لپاره چې هغه د افغان وژنې مخنیوی دی سره راټول شوي دي. دوی وایي تر کومه چې افغانان د یو بل په منلو د ظلم او وژنې پر وړاندې یو موټی نه شي روان حالت به دوام وکړي. اسرار کریمزی او باسین بریال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لوی هدف دا دی چې د افغان وژنې او افغان جنوسایډ باید پای ته ورسیږي. پرلت یو پیل دی. موږ غواړو چې په هیواد کې په ټولو ولایاتو کې افغانان نور د دې بحث مرکزی برخه وګرځي.
اوس په ډله ییز ډول باندې د ټولنو د احزابو د ځینو نهادونو مدني ټولنو غړي راځي او موږ سره ګډون کوي او د پرلت په اړه باندې باید ووایي چې په هیڅ صورت دا د لنډ ماحول حرکت نه دی. که موږ وکولی شو د یو کس کم وینه وبهیږي، یعنی یو کس کم مړ شي، دا موږ دپاره لویه لاسته راوړنه وي.
د ښاغلي کریمزي په خبره که څه هم ټاکلو هدفونو ته د رسیدو مزل اوږد دی، خو دوی به په دغه سوله ییزه مبارزه کې په شانه شي. کابل پرلت کوونکو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل د حضوري چمن په سیمه کې د تحسن خیمه ودروله. دغه ځوانان چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسیږي په پاکستان کې د منظور پښتین په مشرۍ د پیل شوي ولسي حرکت د ملاتړ سربیره په افغانستان کې هم د افغان وژنې پر وړاندې غږ پورته کړی. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پرلت خیمې ته څیرمه په یوه چاودنه کې چې د کابل امنیه قمندانۍ د چارواکو په وینا ماین و، یو تن ووژل شو او څوارلس نور ټپیان شول. خو د یادې چاودنې باوجود هم هره ورځ لسګونه افغانان او مشران د پرلت خیمې ته ورځي او له دغه حرکت نه خپل ملاتړ اعلانوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت پخوانی وزیر سید مخدوم رحین روان وضعیت ته په کتو کابل پرلت یو پر ځای ګام بولي او ستاینه یې کوي. نوموړی وایي افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید له هر سوله ییز او مشروع ولسي حرکت نه ملاتړ وکړي.
هر ګونه اعتراضی چی بس شکل اعتصاب
دی وی هر ډول اعتراض چې هغه په سولیز شکل وي او ګډون کوونکي مشروع غوښتنې لري دا مشروعیت لري او قانوني دی. حکومتونه باید د خلکو غوښتنو ته غوږ کیږدي. د ښاغلي رحیم په خبره د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته افغانانو د تاریخ په اوږدو کې په خپلو کې ښې او په متقابل درناوي ولاړې او ټینګې اړیکې پاللې او اوس هم په کار ده چې د موجوده ستونزو د هوارۍ لپاره یو بل ته لاس ورکړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
جنگ دولک
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اسدی رډو په منځني سپد دولش پښنه وی پټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 اوریدل شي. وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس به یو نړیواله مسله راواخلو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې له ختیځې غوټې څخه تقریبا ټول وسلوال انتقال شوي دي او د سوریې پوځ وسلې سیمې نوي په سلو کې په واک کې لري. د دمشق په څنډه کې په ختیځه غوټه کې د روسیې خونړیو جګړو له امله تر یو نیم سر زیات ملکیان تر اوسه پورې وشل شوی دی. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګې راپور وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي د دمشق له ختیځې غوطې څخه تقریبا ټول وسلوال انتقال شوي دي او د سوریې پوس اوس د دې سیمې نوي په سلو کې کنټرول په لاس کې لري. لافروف دا څرګندونې پرون په مسکو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن د مستورا سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. نوموړي وویل هڅې روانې دي چې په ختیځې غوطه کې ژوند نورمال حالت ته وګرځي. له وسلوالو یاکانو څخه د ختیځې غوطې د بیرته نیولو عملیات د سوریې په وکلنه جګړه کې تر ټولو خونړۍ بلل کیږي. د غراز له حلب څخه وروسته د ختیځې غوطې نیول د سوریې د پوځ لپاره چې د روسیې هوایي ځواک یې ملاتړ کوي لوی بری یاد شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د غوطې په جګړه کې څه د پاسه 1400 ملکیان وشل شوي دي او زرګونه نور خلک دا مهال له لوګې، روغتیایي اسانتیاو او سرپناه د نه لرلو له ستونزې سره مخ دي. که څه هم لویدیځ هیوادونه وتوانېدل چې په 13 فبروري میاشت کې په غوطه کې د بشري مرستو د رسېدو لپاره د اوربان یو پریکړه لیک تصویب کړي، خو د هڅو د پام وړ نتیجه ورنه کړه. د روسیې په منځګړتوب له ختیځې غوطې څخه د وسلوالو د انتقالولو د معاملې له مخې زرګونه وسلوال او د هغوی د کورنیو زرګونه غړي د سوریې بل ښار ادلب ته وړل شوي دي. روسیه وایي په ختیځه غوطه کې اوس یوازې د جیش الاسلام ډلې وسلوال پاتې دي چې له سیمې څخه د وتلو په اړه خبرې روانې دي. په همدې حال کې د سوریې دولتي تلویزیون وویل چې جیش الاسلام ډلې ته 3 ورځې وخت ورکړ شوی چې له سیمې ووځي، کنه نو د سوریې پوځ به د سیمې د تصفیې لپاره تهاجمي عملیات پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو روغتیایي مطلب راخلو او وړاندې اسدي رډو ته ساسو یو شمېره رسیدلې اس ام اس ولو هیله کوو چې اس ام اس تکرار روانه سوي که چرته تاسو تکرار اس ام اس رالی شئ د نورو اوریدونکو د اس ام اسونو مخه ورسره ډب کی شي. که څه هم ځینې اس ام اسونه ترمنځ ستاسو د اس ام اسونو ترمنځ راځي، خو بیا هم خنډ پیدا کوي او البته بهتره ده چې د پرلتونو په اړه باندې تاسو اسدي رډو ته اس ام اس راواستوئ. روغتیایي مطلب دا دی چې د وی روغتي ستونزې په اړه باندې یو نوې کشف شوې ده. تفصیل بل اسمت څروان څخه وره.
د جوراب جوړولو یو کمپنۍ نیورو فابریک د دیابت یا شکر د ناروغانو لپاره یو ډول نوی جورابي جوړ کړی چې ځانګړي سنسرونه لري. د ځیرکی یا سمارټ جورابي د ناروغ په پښو کې د ټپ د رامنځته کېدو احتمال څاري. د شکر ناروغان ژر جوړیږي او وینې عموما په اسانه نه دریشي. له بلې خوا ناروغ پرې نه پوهېږي چې ټپي شوی او کنه دی، ځکه چې یو ډول بې حسي ورته پیدا کیږي. که ناروغ د پښې پر ټپ پوی نشي او زخم عفونت پیدا کړي، نو ډېر ځلې یوازینۍ درملنه دا وي چې د پښې ټپي شوې برخه یې قطع شي. د نیورو فابریک کمپنۍ د سایرن ډیابېټیک په نوم جورابې سینسرونه لري او د شکر د ناروغانو ټپ دې ته نه پرېږدي چې خراب شي. په دې جورابو کې سینسرونه نصب شوي. دا سینسرونه په منظم ډول د پښې حرارت په 2 برخو کې څاري. که په یوه برخه کې د پښې تودوخه زیاته شي، معنا یې دا ده چې د پښې دا برخه ژوبله شوې ده. جوړونکي کمپنۍ وایي چې د دغو جورابو پښو کول آسانه دي او د کالو مینځلو په ماشین کې مینځل کېدای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
نقیب الله فرهیلی کې لما سره سل ځوانان دي له بکوا او دلارام ولسوالي څخه د پردات لپاره د هلمند مرکز ته روان یو. اخلاقی له میوند ولسوالي کې د نخړو احتساب شای ګټه و نکړي، ځکه چې لا هم د لشکرګاه د پرلت غشتنی دوړو خواو نه دی منلي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په کابل او هلمند کې پرلتونه ستایو او له طالبانو او حکومت غواړو چې اوربند وکړي. دهیز لکابل لیکي د سولې لپاره باید د پرلتونو مالی ملاتړ وشي. عبدالقدیر تکین لیکي پل شوي پرلتونه د ولس د راویشېدو په معنا ده او ښه زیری دی. دی په یو بل اس ام اس کې یعنی تکین په یو بل اس ام اس کې لیکي پرلت باید د هیواد په سطح وشي او رسنۍ باید خپل رسالت په دې برخه کې ادا کړي. محمد اسماعیل له هلمند لیکي سوله تر هغو ناراضي چې امریکایان له افغانستانه نوي وتلي. عبیدالله بیا له هلمند لیکلي دي چې د امریکایي قواو او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره هم پرلتونه موثر دي. عبدالهادي هم لیکلي دي. عبدالهادي له زابل ولایت له مرکز قلات څخه دا کوم پرلتونه چې روان دي دا باید بې طرفه وي. عبدالرحمن له زابل بیا په یو بل سمس کې را تلیکلی دي چې پرلتونه اغیز کوي او ولسونه باید له دوی سره ملګری شي. لهغو اوریدونکو بخښنه غواړم چې سمسونه په نورو موضوعاتو را تلیکلی وو او کومو کسانو چې تکرار سمس را استولی وو نو د هغوی سمس مو ونه لوست، ځکه چې ځینې تکرار سمسونه ډیر اوږده راورسېدل د نورو مخې ډپ کړه. او ما دا هیله هم وکړه له تاسو څخه چې تکرار سمس مه را استوئ، ځکه چې د نورو مخه نیسي. لنډ خبرونه له سالم محمد سالی څخه.
د پاکستان حکومتي چارواکو نن جمعه اعلان وکړ په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د استوګنې موده د جون میاشتې تر پای پورې وغځوله. له دې سره څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال کولی سي د دریو نورو میاشتو لپاره په پاکستان کې ژوند وکړي. په کونړ ولایت کې د ولایتي شورا یو غړی نن ماپښین په ځنوجون کې برید کې وژل شوی دی. د والي ویاند وایي چې ځانمرګي بریدګر هغه وخت ځان منفجر کړی چې د ولایتي شورا غړی شاولي همت په وټپور ولسوالۍ کې یو جنازې ته پر لار و. په پیښه کې یو دینی عالم هم وژل شوی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو مهالویش اعلان کړ. د دې نوي مهالویش له مخې به دغه انتخابات د تلیا میزان پر 28مه وسی. ترکی چارواکو او رسنیو نن راپور ورکړی چې د ترکیې په ختیځ کې د ټرافیکي پیښې په نتیجه کې د وژل سوو کسانو په ډله کې د افغانستان، پاکستان او ایران پناه غوښتونکي شامل دي. په ټرافیکي پیښه کې چې پرون ناوخته پیګدری ولایت کې سوې 14 نور کسان ټپیان سوي دي. د چک جمهوریت د عدلي وزارت هغه خبري راپورونه تایید کړل چې په کې ویل سوي یو روسي هکر د امریکا متحده ایالاتونو ته سپارل سوی دی. دوی هم واشنگټن او هم مسکو ته مطلوب وو. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې او روسیې ځواکونو له ختیځې غوطې څخه پاتې یاغیان هم ایستلي دي. د سرګی لاوروف په خبره د سوریې دولتي ځواکونه د دمشق د دې اړوندې سیمې پر 90% برخه کنټرول لري.
وړاندې د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو تر هغه مخکې کندوز ته مخه کوو. په کندوز کې په هغو سیمو کې چې د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې دي هلته ښوونځي تړل شوي دي. خو د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې ډېر ژر به په ناامنو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي تر څو دا ښوونځي بیرته خلاص شي او ماشومان خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. د کندوز له ښاره د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری په دې اړه وایي
تقریبا په تعداد بیش از 50% مکاتب تحت تصرف طالبان است.
اوس مهال کابو د دې ولایت 50% ښوونځي د وسلوالو مخالفانو تر ادارې لاندې دي او هغوی د خپل تعلیمي نصاب پکې پلي کوي. او دغې مسلې موږ سخت اندېښمن کړي یو او موږ له دولت څخه غواړو چې د دغه ولایت ښوونځي د خپل تر واک لاندې راولي. په ورته وخت کې د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی بیا وایي چې اوس مهال د دې ولایت ډېره خاوره د وسلوالو مخالفانو تر واک لاندې ده چې له کبله د کندوز زیات شمېر ښوونځي د دغه ډلې تر سیوري لاندې دي. د پوهنې په برخه کې ستونزې شته دي. همدا اوس د دې ولایت په کلو او بانډو کې وسلوال طالبان حاکمیت لري. په بېلابېلو پلمیو د ښوونځیو دروازې تړلې دي او په ښوونځیو کې د خپل د خوښې مضمونونه تدریس کوي او له هرې لارې پر معرف فشار واردوي. له دې سره سم ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي د کندز د ولایتي شورا د غړو دغه اداره دوي چې ګواکې ښوونځي د طالبانو لخوا تړل شوي دي او زیاتوي چې د دوی تر واک لاندې سیمو کې د ټولو خونځوی دروازې خلاصې دي. هغه وایي چې ښوونکي خونځوی ته نه راځي ځکه د ښوونکو د معاش سیستم بانکي شوی، نو په همدې دلیل هغه شمیر ښوونکي چې له طالبانو سره اړیکې لري د معاش ترلاسه کولو په خاطر د ښار بانکونو ته نشي تللی، نو له کبله یې له ښوونځیو سره یې مخه ښه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې ښوونکي وایي که چیرې د دوی معاشونه د پخوا په شان د متمدانو په لاس ښوونځیو ته راانتقال شي، نو دوی ښوونځیو ته راځي او خپل تدریس ته ادامه ورکوي او پرته له هغه ښوونځیو ته نه راځي. بلخوا د کندز د امنی قمندان عبدالحمید حمیدی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په نږدې راتلونکو کې دوی د دې ولایت په کچه په ناامنو سیمو کې د ښوونځیو د خلاصولو په هدف پراخ پوځي عملیات پیلوي.
اما مکاتبی که طالبان اونجا حضور داره بیشترش بسته است و دو تا چیز
په هغو سیمو کې چې طالبان حضور لري هلته یو شمېر ښوونځي تړل شوي دي، او د تعلیمي نصاب په اړه باید ووایم هغوی کوم تعلیمي نصاب نه لري چې په ښوونځیو کې پلي کړي، ځکه په هغوی کې داسې کسان نشته چې د فکر او پوهې خاوندان واوسي، ځکه که چیرې یو کس د پوهې او فکر خاوند وي نو بیا د ښه او بد توپیر کولی شي. خو سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه د کندز د پوهنې رئیس نظر هم واخلو. د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال د کندز په کچه څه باندې 550 ښوونځي شتون لري چې له دې شمېر څخه څه باندې 200 ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په ازاده فضا کې زده کړې کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. دا ونی د کندهار ولایت د اوسیدونکو ستونزې د دغه ولایت له یو مسؤل سره څیړو. د کندهار د والي ویان قدرت الله خوشبخت ستاسو راغلو پیغامونو ته ځوابونه لري. دا پوښتنې او ځوابونه به وروسته واورو. لومړی د نورو سیمو او ولایتونو د اوسیدونکو شکایتونه او نظرونه راخلم چې پر بېلابېلو مسایلو یې موږ استولې دي. په پیل کې دا یادونه کوم چې په دې خبرونه کې یوازې ستاسو نظرونه او ستونزې خپرېږي، دا ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. ورځوی و دوست چې له فاریاب ولایت څخه پیغام راستولی دی.
سلام علیکم، د فاریاب دولت د دولت او سوالې شرکت سره ستاسو ته یو ما دا غوښتل د سروني صاحب څخه د ګران ولسمشر څخه چې یو دا چې لا په دغه سوجي په ټمپرات کې شتي وو جوړ وي د تاشکند کې یو دا خبر هم راندې چې بیا هم چې بیا نو هم طالبان ته بل بانه شبی بل بانه ولټي وسم یو کام بانه ورته پاتې چې په هغه بانه کې به خارجان زغی بانه نو دلته دا خبر دی ورته وکی چې ټول ته د منلو وایي الله دا خبر چې طالبان وایي یو بانه په بانه باندې دا جنگ نیولې دی ولا بانه باندې تامل کړی دی رښتیا هم نو بس دا بانه یې هم زیاته غیر یو خاص له بارونو دا غوانه نو په دې سره خلاص دا ځان چې دوی ټول د امرزو مخه پر مخول دا ولت پر مخول دي چې ولې سبا دې کنات ورکي خیر دې دا یو سرنیس یو طالب دی نو دې دلته څو کال په خوا چې طالبانو رژیم ختم شو دلته طالب موږ ولا کې پیژن دی څو طالب دی څو هغه دی نو وې درکه نو او نن برته دا غو ولت هم لا ته دا په ځاتو نن درې بل وختي باندې دا څنګه دا چې پیښ وو یا دینه دا وایي چې تر ورنه دې کار نه ولاسه نو دا یې تر دې چې بل دا راو برته دا ولت د کنات واجبني دا د خبر دولت د کنات واري په بل چې نه کې باید دولت یې مایه دی وکړي دا ولت خپل خپل نوم باندې مایه کوي دا په پامه.
سلام علیکم، زه عبد الله زاهد د لوګر ولایت ازری ولسوالۍ د باري چوتري نه در سره په تماس کې یم. رئیس جمهور صاحب نه پدې درنښت سره مننه کوم. موږ ټول ونان پدې ډېر ویاړو چې دې د اداري فساد کوونکو د غټ غټ لوړ رتبه چارواکي ټول تکاوت کړ زنده‌باد دي. باید د په وخت د زمان سره لږې خلکو سره حساب وشي، ځکه دې افغانستان در بدره کړی وي. ان شاء الله دا ارمانونه به پوره کیږي. وسلام.
لومړی السلام علیکم، زه جم محمد اکبر منصور زید غورما څخه پیغام سرتوم. ښاغلی محمد اشرف غنی خان او نور مشرانو ته هم سلام وایم. محترم، یو تاریخي خدمت د افغانستان مظلوم اولس ته وکړئ. هغه دا چې د سولې لپاره هر څه چې په وس کې لرئ هغه مه سپموئ تر څو بلکې صلح وشي، بلکې دا غریب اولس د آرامۍ نفس وکړي. په دې هکله ستاسو جدي توجه غواړم. وسلام مع الاحترام.
السلام علیکم، زه رحمت الله.
د فراه ولایت د بلبلک ولسوالۍ سره تاسو پیغام یوړم وروره دا سال پر موږ باندې دلته بلبلک ولسوالۍ کې نتالیت سان سیاسي کې تاسو وروره پر موږ باندې کې ولسوالۍ ټوله را بمبار کړه چاپی وي ملکی خلک ګیری ملکی خلک وړي وروره دغه خپل وطن سره تیراری برغه د سوی غنمونه او کښتونه مټوله وایڅه مټوله بسګر خلک دا خو دې نه کوي چې پر وطن باندې چاپاوي ملکی او د طالب تمیز نه کولای وروره پر موږ باندې تیار راځي پر موږ بمان ګرځي یو د کوټې راځي پر موږ پیرونه کوي وروره مستو کوم جو چیرو لاسته.
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکونکو ته زمونږ طرفه سپیشل سلام او د کوم محکمه ده چې پاره کې کرپشن نشته ده او دا څنګه نه حل کیږي خدا ټول د شرګردۍ نه والی تر هر یو محکمې پورې ټولې حل کیدی شي او د حل لارې شته دی خدای په دې باندې غور نه کوي او بس هسې یو بازی ده د خلکو ته ورکوي او یو یو دغه جوړ کړی دی او فلم یې جوړ کړی دی.
السلام علیکم دا څنګه مخکې زده را دوه کار کوم کورې دې ته سلامونه وایم او به اته خام لرم چې د ماره په زړه د ټول استادان او ماشومان باندې کې دی او دا درې څلور مو وای سوانه د چې ماشومان نو ورکه کونال نه خبرې کوم او هدا او به تل تر زړه د ماشومان ورکی او کني څه ورکه د شپ باندې څه دې سپاوې کی.
السلام علیکم جابر وسیل کو زید زابل ولایت څخه صفاول سوالی خبر کوم ما یو دا وښنه دا چې د شهر صفاول سوالی کې ابو اسیم خاجه ولایت دی خو انت په جلدا کې جنه سره تری بای نو دا یو نه په جلدا کې یو نه د اسیم خاجه و درینو خپل وښین ودی په ځای کې زربات پر لقبل کزار چیر وخت کې چې د سیم خاجه نو سنواله خلک داری با کاټو می استعمالي دي خو ته د انشاري خو ته د بيسينګ نو موږ د بيسينګ د شبکو سره ډېر من نورو باید الته د ربات یا د کې یو نه وو نو سیم خاډه و لري بل نه غوښتنه ده چې موږ ټول سوالي کې پر لاس وځي خاږي لکه دې پر دې بچې بنګيږي نو دا غرمه د غرمه د خلکو نه په کار کې یي له سهار خو ته په یو وخت کې یي د مازګر خو ته سهار چې ورور خلک دې باز یا ګزابل یا ته یا قلات یا شافجه نو مکران د زنګرو یغه خاجه د پلس کې دی د کینو یا سر ان کې وسیله کې د مازګر نو کې وسیله کې مازګر خلک دې وکړي خلک مننه خو نه جدي دی.
السلام علیکم نزر عبدل یودی قادر د هلمند ولایت د نغلی د ټول څخه د پیغام ازادي راځي په پرځمو نوښت هلمند ولایت کې ډاکټرانو په اړه ولې سوالې چې په شان کې په سوالې کې دا ډاکټران چې د ولادت سره دی ګرام کې دا د وایو دی د ګرام ورته تر وخت کې دوايي راوړي نو په دغه اړه دی نو هغه مسلمان چې په دې کې نه غږ نه واړي دا د وایو ته د دې د ګرامي جوړ کړی دا ولست چې د دې د دې د دې د دې د دې د همیشه جنګونه روان دي کوي ولادت نه همیشه پروګرام باندې روان دي اور وار طرف د امپاتخه د ویل دا ولې چې یو خاصه د یعنی په شنو د پیسې ملګری د دې نه خریدل دي نه هله وار غوښمه دا د لوڅو چارو مسولین څخه تاسو ته د وخت نظر اواز یې تکرار واړوي دا غواړم تاسو ته معلومات ورکړم.
السلام علیکم ورور زه د افغان یو افغان په صفت د اوسالرم چې دا الکترونیکی تذکیرې د زړه سره توضیح شي هغه څوک چې د الکترونیکی تذکیرو مخه نیسي دا د ملت دشمن دی د افغانستان دشمن دی نو دا ډاکټر صاحب سره په اړه غوښتل لرم چې دا تذکيره باید زړه سره شروع کړي نو مخ نه سم.
السلام علیکم زه را په اولاد شیرزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې زمونږ د ازادي رادیو سره خله دا دا چې زما پیغام ورخور چارو پته ورسوي زمونږ غوښتنه د درې ګونو ولسوالۍ کې عبارت د خوګیانو شیرزاد او وزارت څخه دی چې د کابل جلال آباد په عمومي سړک وین لین سړک باندې پرتی دي دي سړک لا کار چاري دي پټا په ولاړ دي زما هله دا چې دا سړک چاري زر پر جره پېل شي. سلام با احترام.
وعلیکم السلام محترم ورور په نور خبرونه کې باز تاسو ژه هم تر چارواکو ورسیږي اوس په دجمنی سره سم د کندهار د اوسیدونکو ستونزې او د کندهار د والی ویان قدرت الله خوشبخت ځوابونه وورو. لمړی به د یو کوچی ستونزې وورو چې په دغه ولایت کې ورسره مخامخ دی.
الو السلام علیکم د کندهار ولایت نه خبره کوم نوم یې درانه کوچی د اشرف غنی سمور د خوښته سمور د مرسته طاله چې عمر سره سره وکړي نو په دې شاید لرو میجو بلنگر سولے وچکالی سو لا دز مج میجو شاید بل باچی سر سان اصلی کوچی مج خرچ کو گرد دا سولے دا دم نے سو ادری ودر مش اصل غن صدا گشت نا مر سر سر کیم بس دا دز مج میجو بل باچی سر اصلی کوچی و سلام پر احترام
بله خوشبخت صاحب دا یو کوچه دی چې د وچکالی او د نیستۍ څخه شکایت لري د دوی لپاره د کندهار ادارې یا کندهار ولایت څه مرستې کړي دي څه کارونه کړي دي
مننه د دې ستونزې چې موږ څنګه ځای ما زه وګورم د دې ته وچکالی څخه توریږي او دا ستونزه عامه ده په ټول افغانستان کې د ستونزو سره ولایتي ادارې په کندهار کې د کوچیانو د ژوند د سمون په برخه کې ډیر کار کړی دی او هغه ته بیل بیل د پروګرامونه هم جوړ کړی دی سمو د محکمې او د لوی ځکتن فرانسو د کوچانو په اړه باندې او تر څو دا غوښتنې موږ واخلو او بیا دغه دخلو لپاره کار وکړو د مالداری او زراعت پرمختګ لپاره ولایتي ادارې پلانونه لري موږ د دهلی بند د لوړول پروژه سروې پیل شوی ده او په راتلونکو دوه کالو کې به د دې د جوړېدو د لوړولو عملي چارې پیل شي چې تر ډېره به دلته اوبه نورې هم ذخیره شي او د زراعت د پرمختګ سبب وګرځېږي ځکه اوس موږ په کندهار کې د زراعتي د اوبو د کمښت د ستونزې سره مخ یو دغه ستونزې د هوارولو لپاره موږ دغه د اهلي بند دغه لوړېږي ارتفاعیې لوړېږي اته متره د دې سیستم مو په ولسوالۍ کې کوچني سیستمونه د زراعت سیاست لارې جوړ کړی دي چې خلک هلته زراعت ته په مختګ ورکړي او د اوبو اغېستونکي چې اوس د زراعت اوبو هغه کم شي
بله ډېره مننه د یو بل مهاجر ورور شکایت به مو اورو چې دی څه وایي
ورور موږ دغه مشکل لرو دغه میوان ولسوالۍ د خلک راغواړي د پاکستان سره پولیسی کوم دا خبر کی چې مازر دراوړ خپل ملک جراور استیزه کوم دا خبر کی بلبل سم دا خبر کی دا خلک چې دغه جراغواړي دغه په خلک باندې سرایونه لري خلک باندې په دولتونو کې کار کوي دې پریزه او کوم مشره او سرګل چې دی ورغلې پیغام ته والي ته ورغلې رئیس ته ورغلې د کابل تلل دې نه مانی او بل بول سوال چې دی خپل پر کور باندې ضرورت به څنګه غواړي بل دغه فلا کټولي په نن نه کې ځای فرانی دا اعلان ته ورته چې واوري د مخلوق پر ځای شي
بله دغه اوریدونکو د مایوند ولسوالۍ یو کډوال دی ځای ستونزې ده نو تاسو کې وایئ چې د دوی سره څه مرسته سوي دي تر اوسه پورې
د زړه لوی خبره ده ځای ده موږ په کندهار کې د ماجرن لپاره شرګوټي د کډوال لپاره شرګوټي لرو او دا د جوړېدو په حالت کې دی او ځینې اولیا کارونه هم وصول په لومړي شو کې موږ هم اوس د ماجرن وزارت سره په تماس کې ولایتي سره په تماس کې تر څو دلته کورونه جوړ کړي او دا غا شرګوټي جوړ کړي او بیا موږ د ماجرن ته ورکو دوی چې د کومې ستونزې ته کوي د فکر کوم چې دوی هلته پر خپل سر باندې دولتي ځمکې آبادي کړي دي او زه دغه موضوع تر ډېره پورې غاست پوری اړه لري دلته
او بخشي د کورونا په خپل کوچانو باندې کړی دي
زه په دومره ویلې سم چې زموږ د کندهار په ټول ولسوالیو کې خصوصا په جړی او میوان دوه پنځوي ولسوالیو کې زیاتې دولتي ځمکې خلکو غصب کړې دي او هلته ودانۍ جوړې کړې دي یعنې د سرپناه لپاره کورونه جوړ کړې دي په جړی کې کوچانو هم همداسې کړي وو دا د افغانستان د جلطاب چې پرې ہدایت دي چې باید غصبې مزکې د غصب څخه خلاص شي او موږ په ولایتي اداره په دې اړه ډېره چتې ده او ټولې هغه مزکې چې غصب شوي دي هغه به د غصب څخه خلاصېږي او دا لري اوس کېریان نه دي موږ تر ډېره پورې دولتي مزکې د غصب څخه خلاصې کړي دي
بله نو د غصب مسله خو به بلې که راسو د کډوالو ستونزې ته چې د دوی ستونزونو څنګه کېږي هغه د غصب مسله خو غاصبین دي چې دغه څخه دولت اوس د لړۍ جریان لري خلاصې نو د کډوال به چیرې اوسېږي او څونه امکانات لري دوی
خو دغه کډوال په زیات شمېر دي د دې شمېر نهایت هم زیات دي په کندهار کې تر ډېره زیات کندهار ولایت نه یوازې دا چې کډوال راځي بلکې د نږدې ولایتونو څخه بېځایه سوي هم راغلي دي په زرګونو کورنۍ کې ده او هر څوک هم د سرپناه لپاره د مځکې او سرای غوښتنه کوي چې دا د امکان څخه یو څه وتلې خبره ده. په دې اړه باندې موږ د معاشرینو سره ډېرې مرستې کړي چې زموږ د معاشرینو ریاست ته لاړې د هغوی سره ډېرې مرستې کوي چې د اولي خوراکي توکو مرستې همیشه ورسره کېږي د هغوی سره د کور د سامان لاس مرستې کوي دي اما په دا کچه نسي کېدلی چې هر کډوال ورور یا هر بې ځای شوي کورنۍ ته چې ولایتي اداره کور جوړ کړي او یا دې هغه ته مځکه ورکړي د مهاجرینو ښارګوټي شته په هغه باندې کار روان دي او چې څنګه یې کار خلاص دي نو انشاءالله ټول هغه مهاجرینو ته ورکول چې دا هم دوی دپاره دوی ده.
بله ډېره مننه. یو بل اورېدونکی به هم راواخلو چې دوی څه وایي.
هلو السلام علیکم. زه سربال د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ما د ولسمشر محمد اشرف غنی صدا خوښتنه د امر ماشنه وخت په وخت راځي. وسلام
خوشبخت سرباز دې د خپل ماشنه پښتنه کوي.
بالکل د سرتیرو دغه معاشات یو میاشت به څنګه کېدلی و او دا هم د مالک الله مالا و چې مالک ال اوري طبعا یو سیستم کې دی پکې کې د دې ماشنه حواله کوي.
بله مننه. یو بل اوریدونکی هم دی د سپورت د میدان د پاره د یو ځای غوښتنه کوي. خپل د تخبی ورو.
السلام علیکم. د کندهار ولایت د امام ولسوالۍ صاحب عبدالرحمن اړیکه نیولې ده. د کندهار ولایت د امام ولسوالۍ کې بیخي څنډې د کرکټ میدانونه نشته او رسمي میدان نشته. زورواکي په د امام ولسوالۍ کې بیخي زیات چې د کم ځای دین جوړ کې د دې راځو ته ډېر منندوی.
بله خوشبخت.
بالکل د تستم د پرځای ده. موږ ولایتي اداره د ورزش د پرمختګ لپاره او ورزشکاران ته د اسانتیا لپاره ډېر کار کوي او همیشه والي صاحب او رهبري د ځوانانو سره لیدلي د ورزشکارانو سره لیدلي د هغوی ستونزې رسېږي. موږ په کندهار کې د کرکټ لپاره یو میدان لرو چې د دوست هیواد هندوستان ته مالي مرستې جوړ شو. راتلونکو څو ورځو کې به تاسو د دې تر څنګ دلته نور میدانونه شته چې معیاري نه دي اما هلته ورزشکاران د کرکټ لوبه کوي. موږ به دلته دغه ستونزه وڅېړو او د ورزش د امنیت سره به هم شریک کړو او موږ به وګورو او دا به هڅه وکړو تر څو دوی ته په دامانو ولسوالۍ کې په مناسب ځای کې د کرکټ میدان کې یو میدان ورته آماده.
ډېره مننه. یو دوه نور اوریدونکي دي چې دوی د سیمه ییزو پولیسو څخه شکایت لري. دوی شکایتونه به خپله د دوی په شخص کې واورو.
الو السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د جوړې د ولسوالۍ سچغان سرزم پروګرام مدل څخه د محلي پولیس څخه د ښه ډېر فضا دی عمر سره تاکي ول را سره کوي وختای سم.
زه جاوید اوروبالیم د کندهار لمیوند زحمت کوم. د میوند ولسوالۍ خصوصا د محلي پولیسو او ملي پولیسو څخه خورا ډېر شکایت لري. هغه دا چې سمه یې خلک او عام ولسونه ځوروي او حتی په کوربنی د میاشتې پنځه سوه کلدارې هغه کړي دي غورځولې دي او دغه ځینې اخلي. نو تمه ده چې زموږ غږ د کورنیو چارو وزارت واوري او په دې باندې غور وکړي.
بله خوشبخت. د دوی شکایتونه مو واورېدل. استاد سجاد
بالکل. زه باید لومړی ووایم چې دغه ستونزې به هلته وجود ونلري. که چېرې دا وجود ولري دوی کولی شي راست ولایت مقام ته امنیه قمانداني ته او دغه ستونزې شریکې کړي تر څو د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې وشي او هغه هوار شي. طبعا ځینې ستونزې به کله کله منځته راځي خو دا ځکه واقعیت نه لري چې خلک له دې عمله هم شکایت کوي. کله چې پولیس دوی تلاشي کوي نو پر دې باندې هم دوی شکایت کوي او د پولیس سره خو یو څوک چاته شکمن ښکاري چې حالات همداسې دي. د پولیس همدا وظیفه ده، د اردو همدا وظیفه ده چې شکمن کس باید تلاشي کوي ګوري او پوښتنه ځینې وکړي. نو پر دغه باندې دوی عصبانی کېږي او قهر ورکوي او شکایت کوي. پاتاسو تاسې د کورونو څخه پیسې خپل کیږي دا بالکل د حقیقت څخه ډېرې خبره ده. که چیرې د حقیقت ولري نو دوی چې ولایت مقام ته عریضه وکړي امنیه قمانداني ته جراس تر څو دغه هغه عاملین پیدا او که دا واقعیت ولري او هغه به موږ بالکل د قانون منګولو ته وسپارو. داسې موږ ډېر کسان لرو چې د خپلې وظیفې څخه ناوړه استفاده کړې ده په امنیتي ځواکونو کې اما امنیه قمندان هغوی د فزاوس کړی ده او د قانون منګول ته سپارل دي. اوس هم مجدارو کو لمړی پداستون چې وجود نه لري او کېول لري دوی چې رسمي توګه راځ او مرکو په تیاری تر.
کورودان خوشبخت صاحب ورسته پیغام بر واخل ورسته شکایت چې بیا هم د کندهار اوسیدونکو دی چې څوی
زمرتزه افغانیه ما د کندهار ولایت نه هم نه هي د لوی اتخه مې سره پر کرشه ما درو سفر کم غریبان یا کم خلق چې په لول کې ور سره مخ مخ یا کم سندستا په هغه درو سفر ور پر چارواکي نه خبر یا دروغ و دروازه پر د پیغام نه دی رسیدلې نو ستاسو خې لوندوي یم دا راته هله د زما چې تاسو د زما پیغام شریکې د ور چارواک سره زموږ ځغ واوري دا نو ولیکي دا اوس چیر باران کې کسان څه ډیر کورنۍ ته ځان رسېدلې دي ډیر کورونا وران شوي دي په جوله والی کې کچېرې هم تاسو معلومات کړي هم د تلویزیون د لارې یو خلکو لیدلي که تاسو داسې وګورئ مکمل کور کچېرې اوبه یوسي یا اوبه پراسي یا ناڅاپه خونې ونړېږي د هر څه مشکلاتو سره سړی مخامخ کېږي او د حکومت څخه دغه هیله لرو دغه خواهش لرو دغه زموږ ارمان دی چې دوی پر وګرځېږي یا پر دې غریبانو یا پر دې مسکینانو د دې غږ خو هېڅوک نه اوري نو بس دغه زما پیغام دی.
خوشبخت صاحب د دې ستونزو مو واورېدل څونه د دغسې کسانو ستونزو ته رسېدګي سوې ده؟
واقعیت وایم یو خو دا خبره تایید وړ نه ده چې بېخي ډېر کورونه په دغه سیمه کې د ورستونو پر مهال دا له منځه تللي دي او یا هم اوبه وړي دي یا سیلابونه وړي دي. هلته محدود شمېر کورونه وه چې د دوو درو کورونو په شاوخوا کې وه چې دا یې د یو مانده یا ویالې په منځ کې دا کورونه ودان شوي وه د وچکالۍ له امله دغه اوبه په دغه ویالې کې نه تللې. اما کله چې ورستونه وسوله نو دغه اوبرالی او د دې کورونو ته ننوتلې او طبعا هغه خامه کورونه دي او دغه کورونه له همدې امله تخریب ولی او څه برخه موږ د کانالیزیشن ستونزه لرو په کندهار ښار کې. اوس نوی ماستر پلان جوړ شوی دی د ښار او کور جوړولو وزارت څخه څه مخکې څو ورځې وړاندې یو پلاوی راغلی و دغه نوی ماستر پلان یې خلکو ته او د ناحیو پلان ته تشریح کړي چې په هغه کې به ټول ضرورتونه په نظر کې نیول شوي دي. انشاءالله دغه په عملي کېدو سره به د دغه ستونزو تر ډېره مخه ونیول شي او دا چې د دوی سره څنګه مرسته شوي دي د ښاروالۍ ټیم او د طبیعي پېښو په وړاندې د مبارزې ریاست په هماغه شپه باندې د دغه خلکو تر کورونو پورې ځانونه رسولي دي نه یوازې د دوی بلکې تر ډېرو نورو کورونو پورې او هغوی ته بیرانی مرستې ورکړي دي او هغوی یې خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي.
بله د کندهار د ولی ویان قدرت الله خوشبخت استاسو له مرکت خا یو نړۍ مننه چې د کندهار د اوسیدونکو ستونزې مو واورېدلې او جواب مو ورکړی کورودان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دردونو کاروان تکور تکور زمان